څه منفي وو. خغلی کرزی د انډیا ټوډای سره خپل مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي اوسمهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي باسواده افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوای اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې ده. حامد کرزی د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بللې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او خوځو د زده کړو او کار ته اشاره ویلي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولای شي چې اهلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او خزی اوګا د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزی داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړی کلیزه ده. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تیره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا $150 میلیون مرستې اعلان به د غذایي موادو د نامنۍ د لمنځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو او نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړ. دا کړنلار چې سلور د شمادي لري پرون د مقاومت ملي جبهه په خپل رسمي وپاڼه خبره کړې. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهه په کړنلار کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته لپام کول پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دایره ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبب افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهه د کړنلار د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولې. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تیر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي تورن برید کوونکی په عمدي قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشی کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیرویش کلن هادی ماتار د دویمې درجې قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتا کواسیمې څارنوال جیسن شمیت ویلي د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لنجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدي د جمعې په سهار په نیویارک کې د چړې په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر ملیم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولي دي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنځ شنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو د ویزې بندي کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدی عمل نیوکه کړي چې په کابل کې د خزو د پرونو اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرن په محل هوایي ډزې وکړي او درې بهرني خبريالانې د لنډ وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدارز ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر شوزو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان شوزو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلي دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغلی بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولېیز مظاهره پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 کال د اګست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته حالات په اړه یې خپور کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقونو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې و چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیاره راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکل او بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې خپل راپور کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزور ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګاند برخه ګرځي. موږ هیله دا ده چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی په دغه خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خلو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
خغلی مجاهد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته مثبت پرمختګونه او بلل او ویل چې بشري حقوقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدار از ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. خغلی مجاهد کڅه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیرې وکال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړې دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دینی عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دینی عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول.
د د ازادي راډیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوي.
منم بورا ده علي لسا کې زده کړو په لسم ټولګي کې لساس خو مې دا دی چې څو ورځې په کور کې ناستې د ستنې کارونه کوو. ډېر خوښنه یې ډېر خوابت یې موږ نه وایي چې موږ د ښوونځي نورې راخلاص کړي. موږ چې به په خوا ښوونځي ته کړو موږ به ډېره خوشحاله وو، ډېر به ښه اوس باندې کړو، د خپلو سنفیانو سره به مو ښه درسونه ویله. نو اوس ښه نه څه په کور کې ناستې ډېر خوښنه یې د سردردې رالوېدلې ده، سرچخلې رالوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. ای فکر او سوچ خو چې دا به څنګه سي مکتب ولون خلاصې سبا به خلاص یا دا به څنګه سي خو اسلامي معرفت ویلې وه چې موږ ښوونځي خلاصوو خو در اوس پورې خلاصې نه دي بندې. زما امیدونه زما ارمانونه دا وه چې زه به یا انجینر سم یا به معلم سم، خو ما دغه هدف پرې ځان سولې خو ونه رسېدلو. دا مې ډېر ارمانونه په زړه پاتې دي، دونه ارمانونه مې زړه باندې جوړه. دونه خبرې ما د کلیوالو پر ځان ولې چې موږ به کله ښوونځي ته تللو، کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاوخوا به ټولو داسې خبرې راپسې کولې. نو موږ به کلو نه مو پرېښودلې، دا ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم مو کول، خپل تعلیم مو کول چې موږ مرتبه مصرف پر ځان ورسوو، د تعلیم پر ځان ورسوو. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف آسات باندې زموږ په کور کې ژوند او ژوندګي کوو، چې هیڅ نه تیریږي، نه ورځ او نه شپه روان تیریږي، په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو. نو موږ غواړو چې بیرته خپل ښوونځي ته دغسې په ښه ولاړ شو، په ښه حجاب کې ولاړ شو، په موږ هم پخوا په ښه حجاب کړو چې اوس هم په دغې ښه حجاب کې ولاړ شو، خپل ښوونځي ته خپل ارمانونه کړو.
د پنځشنبه راهیسی د غزنی او میدان وردګ په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتي چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردګ او غزنی کې وروستۍ سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څبان دي لس ولایتونو کې ډېرې وریاوي شوې چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په وو ولایتونو کې درانه ځاني او مالی تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته استولای ویلي
دونه بو وایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدان سوي دي، چې د کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وو او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د خغلی مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه او همدارس سلګونه څاروي هم له منځه تللی دي. خو خغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوی لوی لارې بیرته خلاصې شوی او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکو د پرونی او سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
زلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي، چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن انجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
د خغلی رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چاک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمن سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو، واغز، قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه، باغونه، کروندې او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او له افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسیې پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسیې یو ډیپلوماټ خبرداري ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسیې د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدای شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرې نه ښودل شي. ښاغلی زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیویي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نه شي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننه وځي، څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپای ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپای ټولنې دورې مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو د هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همدراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته ویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکاو او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخت ضربه وویني او حتی ښایي پریشي. له بلې خوا مسکاو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامي سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې دیار درې دیرش خبريالان توقيف شوې دي او خبريالانو له څو ساعتونو ویل بیا تر څو میاشتو پورې په توقيف کې تیرې کړې او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنیو بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادي رسنۍ یو مخ بندي شي. طالب چارواکي د خبريالانو توقيف مني، خو وایي قضیه رسنۍ نه بلکې شخصي دي. اسد الله لوتين په دې تفصيلي راپور کې لتیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې، خو دا هم باید وایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستان سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت ده هغو په گوتو شمیر خبریالانو لدل دی چه داده یه ده توقیف ده محال کسی لآزاده راژیو سره شریک کرده. دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول وو د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړي. خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بوردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهین او سپکاوی کوي، به د خبري کوي ویل چې تاسو په دې رنجر موټرو کې ډیر ناس وي، ویل چې تاسو د پخانی نظام پاتې شونی او جاسوسانی. لګ مې چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زما لاسونه تړلی و نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو. نو مولای د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي.
په یو اتاق انداختن، یو اتاق یک سلول بود و درې سلولا
زید زندان په یو تنګ خونه کې واچول. په دې سلول دوله خونه کې تشناب هم. ما ته د شپې لوبیا و چړوړې راوړه، لوبیا خراب و او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوخ ټولولو په سراغ لل نو وی ویل ولدې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په چپیړو وهلم، پر شای په لغتو وهلم. ټول درې شپې مو په همدې وضعیت تیر کړې. دوی به هر دو ساعت وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به کولې.
وارث حسرت دریش په اورازي توقيف کې تیر کړې، خوایي بیل دي چې جرم یا ګناي معلومه شي بیرته خوشي شو. اسلام حجاب بل افغان خبريال دی چې د طالبانو توقيف تیر کړی دی. دای کڅه هم د شکنجه او ربړونې څنه وایي، خو زیاتوي چې زندان ته بن ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زی بوتل لما او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې ازادي رادیو موندلې چې د موده کې څلور ډیرس خبریالان په کابل ولایتونو کې توقف شوې دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په تراس کې پکې ګان شمیر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوې دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راس هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقف شوی دی. د توقف شوو شمیر ممکن لدی هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل وی پاڼه ثبت کړی وو. موږ په کابل ولایتونو کې له لکتر لګ پنځو نورو توقف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غاګ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غاګ نه خبرو و ویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زمکه لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتې وي. ډېر درد را باندې چیرېده. په پلاس زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه را کوله. کله به مې چې و پښتل ګنامې څه ده ویلې، ګناجی چې معلومه سي بیا وګور.
یو بل خبريال هم همداسې کې سراته وکړه،
زنه جې دوه میاشتې بندیوم زندان کې مې سپکې سپوري ولیدې، هیڅ ګنامې نه و. اخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګنایم، خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار را نه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبريال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کې سیر رسنی ذکرې. هغه چې 13 جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله، څلور ساعته کې نیولې و او ورته ویل چې بخنه و نه غواړي زنداني بشي. د خبريال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې و چې د طالبانو یو شمیر قومندانان په زور وړین جونې ځانته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامي په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغه مهالو ویل د خبريال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنکړه. د خبريالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصول لمخې خبريال یا خبرياله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ورپګوت کړي. پر توقيف سربيره د تیر کال د اگست 15 چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سق کال تر همدې نیټې پورې لکتر لګا د یار لس خبريالان وهل شوی هم دي. د خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبريالان وجل شوی چې یوې د اریانا تلویزیون خبريال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبريال محمد هارون نیرومند، او دریمې هم د رها خبري اژانس خبريال علي رضا احمدي وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند به وزلی له کابل ځان وژنه کړي، او علي رضا احمدي د کابل هوایي ډګر مخته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبريالانو سره د شوی زورزياتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور کې هم شوې ده. د راپور کې چې د 13 جولای میاشتې په شلمه خبر شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند پیښه یو سلو دریاوې خودل شوې دي. په دغه پیښو کې د یو سلو درش پیتو هغو مسولیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوې. په دغه پیښو کې یو سلو 22 هغه د سملاسینې ولکېدو او توقيف، اته 50 د ناوړه چلند، او درې ډیر څاغه د غواخ او ویره ولودي. افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بیپولي خبريالانو، د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوه. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیرونکې فرشته عباسي ازادي رادیو ته ویل، افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزاد رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبريالان شکنجه شوې دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوې دي. د دې ترڅنګ ځینې خزي هم رسنیو کې له کار کولو منع شوې دي.
د ګوتو پښمیر یو شمیر انجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړي شوې چې د خبرونو پر مهال باید له سرګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبريالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریک کړي. د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسولانو سره په پرله پسې ډول د همغږي غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
استخباراتو یا د کشفی ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نوول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خود خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بند شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکي وزره رسنیس کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
زما د لورپور چارواک صدا هیله ده چې په دغه ایلمن ولایت کې د پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرد دلته په موږ ته په ګران لورپوره کوي. موږ اوس نه لرو ګران ډېر د لورپور چارواک په سیخه مخان نشل کې چې د مالونه راوګرځي د پاکستان د خوځ.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته. لنګر هر څه خطر سره پاړی کې خبره ده سیده چې د غستونځي او مشکلات خو افغانانو ته لازل ابدی لیکل شوی دی. په دې کې خودی چا څخه غیله پکار نه دا او نه دا کومانه وی خبره ده که تاریخ مطالعه شي او په تیرو نظامونو کې هم علاقه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړی وي او نه علاقه زویږي کې ور کړی وي. اوس کولا د شکر ځای دی او څنګه چې امنیت شته بشمیره جنازو کې څه کمای راغلی دی. فقط دوم د ستونزې چې د ولس نن سبا ښکته پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي او په داسې حال کې چې افغانستان ټول خوونکي کاغه د جګی دورې استادان دي او کدی ټیټی دورې استادان دي. معاشات به امارت اسلامي ورته په وخت په وخت ورکوي بې له قید او شرط څخه او بې له کوم خند او ځند څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر څو دغه ولس مخم ته نه واوړي که چیرته امکان وي دغه شپږم ټولګي څخه پورته دغه خونځي ته ورمن ورته اجازه ورکړي چې دغه مخه د دغه خلکو ته نه واوړي او دغه استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه څل وړواله راوړي چې ترسو دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هات څخه د ازادي رادیو څخه مهله د چزمنګ د आवाज ټول دنیا د خصوصا د اسلامي امارات چارواکو غوګون ته ورسې. بل وسیله منګه د پیغام د لیګلو یا د आवाज د چتولو نه لرو کا आवाज چتو د خله باندې راته بالغ دینم پرې د چ आवाज چت کو نه مزایره کولې شو نه خبره کولې شو. په دغه یو وسیله د ولا پاک دوک چې زمونږه واسطه سي نشر کوي. د تعلیم پر ابي تمام مخکې مویل چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې وي تعلیم علم په نر او په ښځه فرض دی او تاسې طلب د علم وکړي اگر چې په چین کې ولي نه وي خو په دې کې دا قید نه دی لګولی چې د شپږ کلن نه پورته نجونې د تعلیم نه کوي او د افغانستان نجونو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دا د جناب وزیر صاحب د معرف خبره ده. د خپل خبره دی بیرته والی په دې توبه وباسي خپیمانی دی پیوخی ابل ورو دا خبره په خوص ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګول چې د شپکلنې نه پورته نجونې تعلیم نش کوله او د افغانستان خو ډیر خو مکتبونه د معلمانیم خزي دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
تاسو ټول مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري وړاندې مه هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دوی منیمای کې بعد زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نګری کېګو اته بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو